द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ترنوردن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی واده زمو جاهد جواد پسر ته پام وکړی د دې ساده مهمو خبرونو لنډیستا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلی امریکا به د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د 10 میلیونه ډالر په ارزښت نور بشری مرسته وغوړي چې په هغه کې به خوراکي توکي او اوبه او سرپناه شامل وي د افغانستان او پاکستان سوداګر په اسلام آباد کې د سوداګرۍ په وړاندې د دوړخیزو ستونزو په اړه خبرې کوي بل پلو د کرکټ د آسیا کپ سیالیو کې افغانستان په متحدو عربي اماراتو کې له سریلانکا وروسته بنگلاديش ته هم ماتې ورکړې او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي له روسي سرتیرو وغوښتل چې که غواړي ژوندي پاتې شي نو د اوکراین له جنوبي عملیاتو څخه دي وتښتي اوس هم بشپړ خبرونه اوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلی امریکا به د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د 10 میلیونه ډالرو بشري مرسته وکړي چې په هغه کې به خوراکي توکي اوبه او سرپناه وي انټونی بلینکن په دې اړه یو ټویټ کې وړاندې ویلی موږ له پاکستان سره به د سخت وخت کې ولاړ یو د سپین ماڼۍ لخوا په یوې خبري شوې اعلامیه کې هم د دغو مرستو د یادولو ترڅنګ ویل شوی چې د جون د نیمایي راهیسې په روانو بارانونو کې په پاکستان کې تر 1100 زیات کسان مړه شوي او تر 1400 او زیات نور ژوبل شوی دی په بیان کې وړاندې راغلی چې تر 1 میلیون زیات کورونه ویجاړ شوي او زیانمن شوي او نږدې 1 لک او 15 زره څاروي پکې له منځه تللي په بیان کې وړاندې راغلی چې په سیلابونو کې سړکونه ویجاړ شوي او تر 2 میلیون اکړه کرنیز ځمکه هم پکې له منځه تللې په دغه اعلامیه کې دا هم راغلی چې د امریکا د پراختیایي مرستو د ادارې یا یو ایس ایډ کارپوهان د ګولیا دوشنبې بورز اسلام آباد ته رسیدلی ترڅو د سیلابونو اغیز وارزوي تر دې مخکې ملګرو ملتونو هم د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د 1.6 میلیون ډالر د مرستې د غوښتنې په ځواب کې د چټک غبرګون ښودلو غوښتنه کړې وه د افغانستان او پاکستان سوداګر په اسلام آباد کې د سوداګرۍ په وړاندې د دوړخیزو ستونزو په اړه خبرې کوي د افغان کاروباریانو او تاجرانو یو بډله د پاک افغان ګډ چمبرز آف کامرس اینڈ انډسټریز د سیوري لاندې پاکستانی کاروباریانو حکومتي چارواکو سره خبرو او دواړو خواو ته د ورپېښو ستونزو او د دې حل راښکلو لپاره اسلام آباد ته رسیدلې ده د پاک افغان ګډ چمبرز آف کامرس اینڈ انډسټریز مرستیال چیرمین خان جان الکوزی جوی رادیو ته وویل د داسې غوندو مقصد دواړو هیوادونو کې کاروبارانو ته ورپېښو ستونزو حل راخکل او دوړخیزه تجارت ته وده ورکول دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي اساسوالۍ سرپرست مارکس پوتزل وای طالب چارواکي په دغه هیواد کې د حکومتوالۍ په برخه کې له مخبر زیاتېدونکو ننګونو سره مخ دي نوموړي د ګولیا دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د خپل راپور وړاندې کولو پر وخت ویلي چې طالبانو د داخلي اختلافاتو د اوازو پر ډولو سره ځان د یو متحد همغږي حکومت کوونکو ادارې په توګه معرفي کړی دی خاغلی پوتزل زیاته کړه په کابل کې کابینه په منظمه توګه غونډې ترسره کوي په داسې حال کې چې د دغو ناستو پایلې د واکمنو چارواکو لخوا په عام ډول رپورټ کیږي خو په کابل کې د کابینې او په کندهار کې د طالبانو د مشر هیبت الله اخونزاده ترمنځ اړیکه ناڅرګنده ده هغه همدارنګه ویلي چې د طالبانو د حکومت ولې کړنې د هغوی تصمیم نیونکي رهبرۍ د فرمانون او پالیسۍ د پریکړو پر اساس چې د اسلام او افغاني دودونو سره په مطابقت کې اعلان شوی په خبرې بنسټیز بشري حقونه په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د کار او زده کړو حقوق لا پسې محدود کړی دي طالب چارواکو تر دې مهاله د ملګرو ملتونو د سیاسي اساسوالۍ د سرپرست تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي افغانستان په متحده عربی اماراتو کې د آسیا کپ کرکټ سیالیو کې له سریلانکا وروسته بنگلاديش ته هم ماته ورکړې د پروانو سیالیو کې د افغانستان دوهمه بریا شوه د نهه سیشنبې په ورځ یعنی د اگست په 10مه لوبه د شارجه په نړیوال کرکټ لوبغالي کې وه بنگلاديش د پچل غټلو وروسته منډي پیل کړي چې په ټاکل شویو شلو او رونو کې یې افغانستان ته د 1.28 منډو هدف وټاکه چې افغانستان په 19 اور کې پوره کړ په افغان توپ چوونکو کې تر ټولو ډیر منډې دریت سلویخت نجیب الله زدران او دوت سلویخت ابراهیم زدران وکړي له لوبي وروسته د بنگلاديش کپتان شکیب الحسن وویل چې نجیب زدران خطرناک توپ وهونکی دی او لوبه یې لموګه وتروړله په افغان توپ چوونکو کې مجیب الرحمن او راشد خان درې درې مقابل لوبغاړي اوټ کول د لوبي غوره لوبغاړي مجیب الرحمن شو او د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي له روسي سرتیرو څخه وغوښتل چې کغواړي ژوندۍ پاتې شي نو د اوکرين له جنوبي عملیاتو څخه دی وتښتي. اوکرين په جنوب کې د روسانو څخه د خرسان خار د برتنې بولو لپاره درنه جګړه پیل کړې ده، خو ماسکو وای بریډ په شاتم بولای او اوکرين سرتیرو ته یې درنه مرجو بلړولې ده. اوکرين د ګولې د شنبه په ورځ ویلي و چې د دوی ځمکني ځواکونه په جنوب کې د لومړي ځل لپاره وروسته له هغې جګړې تتلل چې دوی د اوږده وخت لپاره د روسانو د اکمالاتو په لارو باندې بریدونه وکړل. په دغه بریدونو کې په نیپرو سیند باندې په ولاړو پلونو او د وسلو او مهماتو په زیرمو باندې بریدونه شامل دي. زيلنسکي د شپې ناوخته وینا کې وویل که هغوی غواړي چې ژوندي پاتې شي نو د روسي پوځیانو لپاره وخت دی چې وتښتي، کورونو ته ولاړ شي. هغه وویل اوکراین خپله خاوره بیرته نیسي او زیاته کړه چې دی به د کیف د جګړې پلانونه په ډاګه نه کړي. دې ته په ځواب کې د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د نهه شنبه په ورځ وویل چې روس په اوکراین کې د یوې ځانګړې تګلارې په رڼا کې په خپلو پلانونو باندې کار کوي او زیاته کړې ده چې ټول اهداف به ترلاسه کړي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د نړیوالو اردوونکو خبرونه ورنل د وایس اف امریکا دی ودا اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. ملګرو ملتونو ته پاکستان له سیلاب ځپلو سره د 1.5 میلیارد ډالرو د مرستې د اپیل په جواب کې د چټک خبرګون خوده غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې د جون د میاشتې راهیسې موسمي بارانونه روان دي. حکومت یې اټکل کړی چې شاوخوا 3 میلیونه خلک ترې اغېزمن شوي، تر زرو زیات پکې مړه شوي او په مړو کې په سلګونو ماشومان هم شامل دي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار اشفاق مومن په راپور کې اوري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د پښکال بارانونو سیلابونو لکبل پاکستان کې د سیلاب ځپلو لپاره د 1.5 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو پاکستان کې د چاپیریال بدلون لکبل د تیر 2 میاشتو نه په پښکال بارانونو کې د اضافه سره راغلي سیلاب لکبل د ځپل شو خلکو لپاره د 1.5 میلیارد ډالرو د مرستو غوښتنه کړې. پاکستانی چارواکي وایي چې تر اوسه د دغه قدرتي آفت لکبله د 3.3 کروڑ زیات خلک ځپل شوي او تر 1,100 پورې کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. ملګرو ملتونو د پاکستان حکومت سره په ګډه د سیلاب څخه د ځپل شوو خلکو لپاره د چندې مهم په اسلام آباد او جنیوا کې شروع کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د چندې لپاره خپل ریکارډ کړی شوی ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې پاکستان سیلابي اوبو وخلې او لوی پریشانۍ کې دی. د خبرداري ورکو چې پاکستان خلک د پښکال بارانونو لکبل د لوی افت سره مخ دي. د زیاته کړه چې پاکستان د سیلابونو او بارانونو د مخ په زیاتیدونکو بد اغیز اخکار شوه. د ویلي چې په میلیونونو بیکوره شوی اسکولونه او هسپتالونه تباه شوی، د معمول ژوند او سر پټولو ځایونه غورځېدلي، آبادی او سړکونه اوبو لا وکړي او دا چې د خلکو امیدونه او خوبونه هم سیلابونو لزان سره وړي دي. هغلی ګوتیرش وویل چې د ملګرو ملتونو دغه د پورته غږ غوښتنه به 250,000 هغه خلکو ته اسانتیاوې برابر کړي کوم چې د خوراک او اوبو د کمی سره مخ دي او د اوبو د ویستلو بیړنۍ زده کړو تحفظ او صحي مرستو ته اړتیا لري. د دې ته اشاره وکړه چې پاکستانی چارواکي د چاپیریال د بدلون لکبل د راغلي قدرتي آفت لپاره خپلې هلې ځلې کوي. سیلاب ځپلو ته فنډونه لکه نقدې پیسې ورکوي خو زیاتوي چې ضرورتونه ډیر زیات دي، لکه د اوبو کچه سیوا کیږي او ورته په ګډه او ترجیحاتي اساس باندې د کار کولو ضرورت دی. دوی راځي چې په ګډه او زر تر زر دغه لوی آفت ته همکاري وکړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش وویل چې سویلي اسیا د چاپیریال بدلون څخه د اغیزمندکی دونکو په نړۍ کې تر ټولو لومړی ځایونو څخه دی، چرته چې د نړۍ بل هر ځای څخه د دغه قدرتي آفتونو لکبل د مرګونو امکان 15 زیات دی. د خبرداري ورکو راځي چې د چاپیریال د بدلون لکبل د خپل سیاري یا نظم کې د بچ کولو لپاره په خوب کې ګامونه پورته کول ختم کړو، کنن پاکستان د نو سبا د حال ستاده هیواد هم کې دی شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د چاپیریال بدلون د قابو کولو لپاره په بیړنۍ توګه عملی ګامونو پورته کولو په نشټوالي باندې سخت نیوکه وکړي. په داسې حال چې نړۍ کې د سخت موسم لکبل وخت په وخت ستونزې دوام لري. هغه لګوتیر شو ویل دا زیاته د خپګان خبره ده چې د چاپیریال د بدلون کیسه سړه پرته ده. په داسې حال چې شینکوري گیسونو په اخراج د نړیوالې تودوخه کچه مخ په پورته روانه ده، د کومې لکبل چې زموږ د ټولو ژوند په هر ځای کې د خطر سره مخ دي او دا خطر لا هم سیوا کیږي. دي. د پاکستان خارجه وزیر بلاول بوټو زرداری د نه پورز په ټي وي باندې د دستوري پرانستلو په وخت وویل پاکستان یو د هغه سخت حالاتو سره مخ دی چې د جون د میاشتې راهسي غیر معمولی د پشکال بارانونه دي. یاد دی وی چې په تیر دیرشو کلونو کې په قامی کچ د اوسط بارانونو څخه درې غبرګه دیوار د بارانونه زیات دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 0202 205 003.
نوردون کو دا وایس اف امریکا دی ودا. بلوچستان هغه صوبه ده چې د وروستي سیلابونو له امله زخت زیاته ځپل شوی. په دغه سیمه کې د برېښنا یا بجلی او د ګازو لیک هم اغېزمن شوی دی او خلک له ډول ډول سخت ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. له بلوچستان څخه د ریبي خبريال حمید سمسور نور حال راکوي.
په بلوچستان کې د سیلاب ځپلو خلکو مشکلات اوس هم دوام لري. زیات شمیر خلک تر شنه اسمان لاندې د مرستو په تمه ناست دي. سیلاب ځپلي خلک وی چې د دوی کورونه نړیدلې دي، خیمه تر اوسه پوری نه دی ورکول شوی او دغه ډول د دوی د خوراک هم هیڅ ډول بندوبست نسته. وکټ شار ته نږدې د کلی کمالو اوسیدونکو عبد الله وی چې دلته د سیلاب او د بارانونو له سبب څخه ترسل زیات کورونه ویجاړ شوی دي.
دا کورو د پاره د غریبان د پاره ګرد روزانه والا دا تر اسړې نسته. هغه مثلا یا غټ کاروباري یا بل یا نبل ګرد خاران غریب دي. د ورځې ورڅ 800 روپۍ دي روزانه دي. اوس کمرې ګرد شان ختم دي. دا څنګه وس پره کې داده پاره دا حکومت سموږ د اپیل غواړو دا دی را جوړ کی.
په کوټه شار کې نن پشپژمه ورځ باندې هم ګیس او بجلی نه ولا. حمله دي سبب زخ د خلکو ستونزې ډیر زیات سوي دي. د بجلی د نشټوالي له سبب زخه موبایل او انټرنیټ سرویس هم ډیر سخت اغیزمن سوي دي. لدې سره سم د بلوچستان له نورو صوبو سره د لوی لارو د سړکونو رابطه هم شکېدلې ده او دغه ډول د اورګاډي سرویس هم اغیزمن سوی دی چې د بولان په شمول په یو شمیر سیمو کې تر اتل زیات لوی پلونه نړیدلې دي. د سړکونو د خرابۍ د خلکو تګ راتګ ډیر ستونزمن سوی دی. پیډمی وی چې تر اوسه پوری بشپړه د توانونو معلومات مخې ته نه دی راغلي. د دوی په خبره چې 2,111 ځکه باندې ولاړ فصلونه هم اغیزمن شوي دي. د بلوچستان د قدرتیا پاتو د مخنیوي د ادارې لمخه چې د بلوچستان له 4,30 څخه 1,08,000 کسان اغیزمن شوي دي. صوبایي حکومت او مخالفي ډلې له نړیوالو ادارو څخه هم د مرستې غوښتنه کړې ده. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټا.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د پاکستان حکومت او ملګرو ملتونو د نړیوالې ټولنې څخه د سیلاب ځپلو خلکو لپاره 1,6 مليون ډالر د بیړنۍ مرستې اپیل کړې. دا په داسې وخت کې چې د هېواد دننه مرکز کې واکمن پی ډی ایم او مخالفه تحریک انصاف په یو او بل باندې د سیلاب ځپلو خلکو د مرستو سبوتاژ کولو تورونه لګوي او د تحریک انصاف د خبر پښتونخوا حکومت ویاند بیرستر سیف په وزیر اعظم شهبه شریف باندې د خیبر پښتونخوا سیلاب ځپلو خلکو سره توپیری چلند تور پورې کړی. څیړونکي وای د حالاتو کې د واکمن سیاسي ګوندونو په یو او بل تورونه د زپلو خلکو لپاره بهرنی مرستو باندې ناوړ اغیز غورځولای شي. پیر ولای چاپری یو راپور راوړی.
په دې موقع پاکستان کې د ملګرو ملتونو رابطه کار ویل د چارپیچل د بدلون د لاسر راغلي سیلاب په نتیجه کې پاکستان کې په لکونو خلک زپلی شوې دي. هغه ویل همدا وخت چې نړیوال ورورولي د پاکستان سره مرسته او د یووالي څرګندونه وکړي. دغه غونډه ته خپل وینا کې خارجه وزیر بلاول بوټو ویل په شکالي بارانونو او سیلاب پاکستان کې د 3 کروڑ نه زیات خلک متاثره کړي دي. په دې موقع د پرمختیا مرکزی وزیر احسان اقبال ویل پاکستان د یو سخت غذایي بحران سره مخ کیدلی شي. له دې وړاندې بهر ملکي خبري ادارې سره خبرو کې احسان اقبال زیاته کړې وه د بارانونو نه شوي زیان باندې کابو موندلو او د بحالې لپاره به پاکستان ته 10 ارب ډالر پکار وي. پاکستان او ملګرو ملتونو نړیوال ټولنه باندې د سیلاب ځپلي خلکو سره د یووالي او د دوی سره د مرستو اپیل په یو داسې وخت کړی چې په خپله پاکستان کې دننه په دې معامله د مرکز او د صوبو ترمنځ سخت اختلافات لرلی شي. د سیلاب په اړه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ سیاسي او عسکري قیادت غونډه کې د بلنې باوجود د تحریک انصاف او د اتحادي جماعتونو سره تړاو لرونکي د پنجاب او خیبر پختونخوا او ګلګت بلتستان اعلی وزیرانو ګډون نه دی کړی. یو ایډی وسره خبرو کې د تحریک انصاف د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر سیف د وزیر اعظم په مشرۍ شوې غونډه ډرامه بولی.
نرانه وفاقی حکومت سم مدرسه کړی دی نه سم مرسته کړی دا او نور په پریده چې چرته د همدردی او دوټی کې به راتنه دی ویلي او دا غی نه علاوه چې دی نو وزیر اعظم چې راشي دا پرون راغلی او دلته په نوخار کې په هلیکاپټر کې راغلی شو او یو دوه سیاسي ناکامه مشرانو سره د مختلفو سیاسي ګوندونو کوم چې د پی ډی ایم سری یو ځل ولاړو او په صرف سټرامه غوندې او کړی یو
سیلون کی اوستوحید په دې حالاتو کې د واکمن سیاسي ګوندونو د یو بل خلاف الزامونه بدمرغي بولی او خبرداري ورکوي سیلاب ځپلي خلکو لپاره بهرني امداد باندې د دې بد نتیجې غرضې دي شي.
جب بھی کوئی غیر ملکی ڈپلومیٹ غیر ملکی جو ہے وہ جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے مدد کے لیے یا اس کے لیے تو اس کے نیچے کہتے ہیں کہ چور ڈاکو لٹیروں کو آپ
آغا پخلے ہو کر تحریک انصاف والا ویان ٹولنیز رسینو باندی کمپائن دلار باہر ملکی اداروں اور حکومتوں نے تغک کبھی چھ پاکستان کی دا سیلاب زبولی خلق اللہ پارا دا امداد پنم دا پاکستان غل حکومت سرم رست مکاوے. نن خارجه دفتر کې شوې غونډه ته وینا په وخت د قدرتي آفتونو په محل کارکونکو ادارې NDMA مشر اختر نواز ویلي پاکستان کې 10 لک کورنۍ د سیلاب نه متاثره شوې دي. سرګند دي چې په شکالي بارانونو او سیلاب کې د مړو شمېره اوسه پورې تقریبا 1200 ته رسیدلې ده او د پاکستان حکومت په ملک د بیړني حالاتو اعلان کړی دی. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلې او اوریدلې شئ. ویب پاڼه پته دا voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
د افغانستان کاروباریانو او تاجرانو یو ډله د پاک افغان ګډ چمبرز اف کامرس اینڈ انڈسٹریز د سیوټلاندی پاکستانی کاروباریانو او حکومتي چارواکو سره د خبرو او دواړخیزو ستونزو د حل لپاره اسلام آباد ته رسیدلې. د پاک افغان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال چیرمن خانجان الکوزی ډیوی رادیو ته ویلي چې د تاسو غونډو مقصد دواړو هیوادونو کې کاروباریانو ته د ورپېخو ستونزو لپاره د حل راوستل دي او دوړخیزه تجارت ته وده ورکول دي. په دې اړه نور حال د الیاس خان په ریپورت کې.
د افغان کاروباریانو او تاجرانو یو ډله د پاک افغان ګډ چیمبرز اف کامرس اینڈ انڈسٹریز د سوری د لاندې پاکستانی کاروباریانو او حکومتي چارواکو سره د خبرو اترو او دواړو خواو کاروباریانو او تاجرانو ته ورپېخو مشکلاتو او د دې حل راوخلو لپاره اسلام آباد ته راغلي ده. په دې ډله کې پړومبیزل افغان زنانه کاروباری غړي او د افغان زنانه چیمبرز اف کامرس اینڈ انڈسٹریز غړي هم ګډون کوي. د پاک افغان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز چیئرمین زبیر موتیوالا په یو خبر پاړه کې هیله څرګنده کړې چې دا غونډه به د دواړو هیوادونو ترمنځ لنډمهاله او اوږدمهاله تجارتي خنډان د لرې کولو عملی حل راوباسي. د پاک افغان ګډ چیمبرز اف کامرس اینڈ انڈسٹریز مرستیال چیئرمین خانجان الکوزی د افغان کاروباریانو د ډلې مشري کوي. اسلام آباد ته پر رسیدو خانجان الکوزی ویو ډیو ریډیو ته وویل
اوس چې کوم ستونزې دي د دې لپاره موږ حل ځلی کوو تر اوسه پورې کوم تخنیکی ستونزې چې بارډر کې وي تقریبا 50% حل شوې دي ما مخته چې کوم مشکلات په ترانزیت کې مرکزی آسیا ته هغه هم د افغانستان اسلامي امارات تقریبا ډېر حل کړی هله مودا د خصوصا د بانکي او د لټراپ کریډټ یا د ترانسپورت د پیسو په ارتباط باندې مشکلات شته په دې باندې به بحثونه کوو موږ خپل غونډه ته ادامه ورکوو او هدف مودا ده چې د دوه ملکونو ترمنځ تجارت زیات شي
د یو پښتنې په جواب کې خاغلی الکوزی اویل د پاکستان صادرات افغانستان ته ځکه کم شوي چې د افغانستان عمومي مصرف کم شوی دی په خوا چونکې دلته ناټو او مصرف ډیر زیات وو او هغه وخت د افغانستان د نړۍ سره خواو شا 15 بلیون ډالر تجارت کوو خو اوس زموږ تجارت د نورو هیوادونو سره ډیر راکم شوی دی خو موږ کوشش کوو چې پاکستان سره خپل تجارت زیات کړو ځکه چې پاکستان سره کاروبار زموږ په ګټه کې دی او دا موږ ته په هر لحاظ سره ارزان تمامیږي خو د خیبر پختونخوا یو کاروباري غړی او د سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز پخوانی مرستیال صدر زاهد شینواری دا رقم غونډو ته هیلمن نخکاری او وایي چې د پاک افغان ګډ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز د جوړېدو 15 کالو شو خو اوسه پورې څه ګټورې نتیجې نه دي راوړي وی او ای ډیوا سره خبرو کې زاهد شینواری وویل
سره شدید څه قسم اختیارات نشته نه دا فشار جوړولی شي په حکومت باندې نه په حکومت باندې دا خبرې منلی شي 15 کاله یو شو چې دا جوړ شوی دی پاک افغان جوائنټ چیمبر د دې جوړېدو نه پس دا تجارت په خطر روان دی او په نو موجوده حالاتو کې زه دا ګړم چې دا په خپل حکومتونو باندې څه فشار اچولی شي یا د تجارت لپاره څه پرمختګ کړی شي چې کوم مشکلات دي چې هغه ختم شي
نوموړي وویل چې فیصلې کولو والا اصل قوتونه نور دي او دا رقم د تاجرانو او د پارلیمان د ټلو سفرونه خوکیږي خو سم مثبت نتیجې مخه ته ناراضي په کال 2012 کې د پاکستان افغانستان سره تجارت 2.5 بلین ډالر ته رسیدلی وو او تمه کېدله چې دا به راتلونکو وخت کې 15 بلین ډالر ته ورسي خو وروسته د پاکستان حکومت له خوا د سختو تجارتي پالیسيانو او په پولو د یو شمیر خندانو له وجې دا په کال 2015 کې 1.5 بلین ډالر ته رقم شو او ورو تیر کال 780 ملیون ډالر ته راغورځېدلې دي الیاس خان وائس آف امریکا
ڈیوا اسلام آباد دا واشنگٹن دے او تاسو ڈیوا اوری
اس مون پروگرامو نا تاسو په ویب پانا او په ټولنی زو رسنه یو باندې هم کتلی او اوریدل شئ
دا ویب پانی پته دا voa.divanews.com
هیر یې نکړی
د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړی او پښتون ژغورنه ورزنګ یا پی ټی ایم مخکخ علي وزیر پر ضد روانو مقدمو کې په دوه مهمو باندې د ناحیه شنبې په ورځ یعنی د 8 په دیر شمه اوریدنې وشوي او په دواړو مقدمو کې نیټه بدلې شوې دي په دې اړه نور حال له کراچۍ څخه د فضل عزیز په راپور کې اوري
د علي وزیر وکیل قادر خان ایڈوکیټ وی وی ډی وته ویل د کال 2000 په مقدمه کې چې فیصله به اورول کېده او بل مقدمه چې د کال 2013 نه په هغه کې د ضمانت په خواص اوریدنه وا نیټه بدل کړی شوې
نو زده دا چې نن د علي وزیر او دغه د مرګورو چې کوم درې کې سنو په هغه کې په زوړ کیس کې 13 تاریخ شو او دا نیوی دوه کیس چې کوم دي چې کوم کې ضمانت او درخواستونه دي په دې کې دویم تاریخ شو په دویم تاریخ به بده باندې بحث کیږي
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي دوی غني چې د علي وزیر سره ظلم کیږي ناانصافي او نسل پرستی روانه ده وی وی دی وسره په خبرو کې نو موړی وویل
خو دوی دا غندول د یو نسل پرسته په بنیاد ته یو ظلم جبر چې د پښتنو سره شروع دی په هر حالات کې یعنی په هر حواله سره هغه کپ سکیورټی ایشوز د پښتنو سره هغه یو نسل پرستی شروع ده د هغه په بنیاد کې
منظور پښتین زیات کړه د علي وزیر د کیس په حواله د مرکزی او سین حکومت هیڅ کردار نشته بلکې دوی هم یو منفي کردار ادا کوي او پی ٹی ایم باد علی وزیر د پارا بیا احتجاج بلزی د جون په میاش کې د پاکستان د کورونا چار وزیر رانا ثنا الله د جیو ٹی وی په یو پروګرام کې ویلی و د علی وزیر معاملہ هر طرف ته روانه ده په یو نیم کیس کې د هغه ضمانت پاتې دی هغه به هم موشي د علی وزیر پر ضد چنن په کومه مقدمه کې 2 ستمبر نیټه ورکړی شوی د نوموړي پر ضد د مقدمه په کال 2013 کې د کراچۍ په بورډ بیسن تھانه کې درج کړی شوی و بل مقدمه چې فیصله به پکې اورول کېده د مقدمه د علي وزیر او پی ټی ایم د مشرانو پر ضد په کال 2000 کې په سوراب ګوډ تڼه کې درج شوی او علي وزیر هم په دې مقدمه کې په کال 2000 کې په پیښور کې نیول شوی او کراچۍ ته راوستل شوی وو. او نوموړی چې په دغه مقدمه کې په بند کې وو نورې درې مقدمې پسې راوستل شوی وې. په دې مقدمه کې د بلې اورېدنې لپاره د ستمبر 14 نیټه ورکړې شوه. په دې مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ تیر کال د نومبر په میاشت کې علي وزیر ته ضمانت ورکړی وو. د دین علاوه د کال 2013 په یو بل مقدمه کې د سین های کورټ او د کال 2019 په یو مقدمه کې د ترهګرۍ ضد 15 نمبر عدالت علي وزیر ته ضمانتونه ورکړي وو. د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ وایي د پی ټی ایم دو نور غړي چې روان میاشت نیول شوي د هغوی د ضمانت درخواست اورېدنه به هم په 2 ستمبر د ترهګرۍ ضد 2 نمبر عدالت کې کیږي. فضل عزیز، وی او ای ډیوا، کراچۍ.
د وی او ای دی واغ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اوردونکو، راپورونه مو اوریدل. او وسام یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
روس د مارچ په شروع کې اوکراین کې دننه یو حمله کې د اوکراین زپروزهای نومي اټومي بجلیګر نیولې وې او تر اوسه پورې د بجلیګر د خپل اختیار لاندې د ساتلو د پاره طاقت استعمالي. دغه اټومي بجلیګر د شوروي روس د دور جوړ دی او په یورپ کې د ټولو نه لوی اټومي بجلیګر دی. د اټومي توانایي د بین الاقوامي ادارې لوی ډایریکټر رفایل مارینو گراسی خپل یو بیان کې ویلي دي چې روس د اگست په 15 تاریخ په دغه اټومي بجلیګر ګولباري کړې ده، چې په نتیجه کې د بجلیګر سویچ بورډ سره نږدې یو شمیر چودنی شوی دی او د دې د وجې د بجلی رصد بند شوی دی. د بجلیګر یو ریاکټر د ګریډ نه پریکړی شوی دی. دې سره د بجلیګر د تحفظ هغه هنګامي نظام ګډوډ شوی دی چې د بجلی د رصد د یقیني ساتلو لپاره جوړ کړی شوی وو. د اټومي توانایي د عالمی ادارې لوی ډایریکټر گراسی خبرداري ورکړی دی چې د اوکراین په اړیګړی کې د اټومي تحفظ لپاره د لازمو او اصول تر څخه د پوري خلاف ورزي شوی دی. د بین الاقوامي سلامتیا او د وسلو د قابو ساتلو په باب له د امریکای نائب خارجه وزیر بونی جنکنز ویری دي چې امریکا د اوکراین په زپروزهای بجلیګر کې د راپورته حالاتو د نږدېنه سارنه کوي. د دې سم ممکنه اټومي پیښې د خطرې په باب له د امریکای فکرمنده ښکارا کړی دي، کوم چې به د اوکراین خلک، گاونډي ملکونه او نړیواله برادری د لوی خطرې سره مخ کړي. نائب خارجه وزیر نور وې چې د زپروزهای د بجلیګر د معاملې اوارې خوازیه او آسان دي او غدا چې روس د سم دستي خپل فوج د اوکراین نه اوباسي، په دې به اوکراین خپل اټومي بجلیګر کې د تحفظ هغه نظام بحال کی پکم چې اوکراین د مودو راسي عمل کولو. نائب خارجه وزیر جنکنز دا هم وې چې روس حقيقي حالاتو نه د دنیا د پام د یو په بلکولو د پاره د غلطو معلوماتو په خورولو کې اخته دي او د زپروزهای د بجلیګر د پیخ ټول تورې په اوکراین لګولې دي. د دا خبره په ګوته کړله چې د روس غلط بیانې سره د اټومي بجلیګر د قبضه کولو د روس عمل شاته تللی دی. مرمن جنکنز دا هم وی چې دا ټول اړې غړې په اوکراین د روس د حمله د لاس راپورته شوی دی او هم روس اوکراین نه د خپل فوجونو په وستو دا ټول خطرې اړې غړې یکسر ختمولې شي. دی وی چې مونږ یو ځل بیا روس ته وینا کوو چې د اوکراین د اټومي بجلیګر خوښه یا د دې دننه ټول فوجي سرګرمۍ ختمي کی. په دې لړ کې امریکا د زپروزهای د اټومي بجلیګر غیر چاپیرا د غیر فوجي علاقې د قیام په بابله د اوکراین د تجویز مرسته کوي. مېرمن بونی جنکنز د خپل بیان په اخر کې ویلي دي چې د اوکراین د جنگ او د زپروزهای اټومي بجلیګر د واقع د لاسا راپورته حالات صرف په دې صورت کې ختمي دي شي چې روس جنگ ختم کړي. امریکا د روس د تازه اقداماتو د لاسه د راپورت اټومي خطرو د مخنیوي د پاره د فوري اقدام مطالبه کوي. دا کار د اټومي توانایي د بین الاقوامي ادارې په ذریعہ او اوکراین ته د خپل اټومي بجلیګر د حواله کولو تر مخه ممکن دی.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل VOA واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
خو راپورونه هم دومره وو. اوس نو پام را ګرځو د بی بی سی رینی ځانګړي خبرونه ده.